Biraz mı?
سلامونو وقت مبخیر در افغانستان پا وقت سهر شبک و جوشی تاثر ازادی را دیتا واقعی است. مخی درده چی دخ پرانو مطالب تلر شو خبرونه. در خوره و کرنه نریوال سازمان FAO افغانستان و سنوری و دون سره در جاپان در نیجه دولس میلیون دلار مرسی خبر برکوی. در ملگر ملتونو دی ارمانده داری پرون پر خپلا وی پانه دی و بین پخ پرال سر ویلی دی چی در جاپان در یولس اشار 9 میلیون دلار مرسی و برخبا پا افغانستان که در کروندگرو در ملتر لپر زنگری شی. در FAO در بین لمخی در مرسی با حقو بزگران تا زنگری شی چی در قلمی بدلون و زیانون از پاکستان هغه افغان کډوالو ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د روانې فبروري میاشتې تر 28مې نېټې له پلازمېنې اسلام آباد او راهول پرنۍ ښارونو څخه ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ پرون په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ یا UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا اقدام به د افغانانو کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغېز وکړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو په تیره په اسلام آباد کې د بیا استاد افغان کډوالو د نیولو ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشۍ هڅې چټکې کړي دي. د افغانستان او ایران د مرکزی بانکونو رئیسانو د دواړو ودونو ترمنځ د پولي او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. ایران د ایران ټایمز ورځپاڼې پرون د مرکزی بانک د ویلمې په اساس راپور ورکړ چې دا موافقه د روسیې په اکتاتوربورګ ښار کې د سایبري امنیت د خوندي غونډې په څنډه کې د دواړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په یوه بیان کې ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر هیوادونو د مرکزي بانکونو له رئیسانو او د نړیوالې مالي مسول استازو سره د همکاریو د پراختیا، د سایبري امنیت، د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایانده وایي طالبان په افغانستان کې د منځنیو بیړیو شرعي سیاستونو ته حاملوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاندې انا کیلي دا څرګندونې له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلي د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا سات په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو بیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. وروسته خبرم دا چې جرمني په پلازمینه برلین کې پرون بیا یو تن د چړې په گزارونو سخت ټپي شو. پولیس وایي چې پیښه تېر ماښام په برلین کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډلو ژنې د سلی مخته وشو. د پولیسو چارواک ویلی دی چې بریدګر نارینه د خوییت تر اوسه نه ده پلم. دوی هم دا ویلی چې د برید علت تر اوخره نه دی خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي هستئ. د امریکا نړیوالو مرستو له بندېدو سره په افغانستان کې تکم 2.5 میلیون خلک له روغتي خدماتو بې برخې شوي.
د امریکا د مرستو بندېدل متاسفانه خو خبر نه ده. په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتي حالت اغېزمن شي.
افغانستان د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې خپل لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدي، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، ګلبدین نائب دا ټول غاړي په شاک بالونه وشلو.
او خوست کې د نریرانس د مثبت پیښو ثبتېدل
که سونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولی نه مخکې کام او غوسه زود شوي دي.
خبرونه کې تنور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیایي خدماتو چتر هیلت کلستر وایي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2.5 میلیون خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې پیو راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه په یو دیرشو کې درې سوه شل روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمیر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 20، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14، او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یوه کې 10، او په نورو ولایتونو کې هم له یوه نیولې تر اوو پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې دې ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پام وړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلای شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي، بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي. بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلاستر د راپور له مخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړی خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 14 نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو پر رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور چې زیات پر راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې له مراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیه د جګپور ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډه تبه. ډونالډ ټرمپ د هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسم لپاره مسکو ته لرنه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه د هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي، تا تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې وکړې چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړې. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 1 د سو اروپایي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله نه راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژۍ پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلان دو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لباسونه بدلول او راوړل سي نه شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي، کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګیز د کوونکو دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي ته تلليو او لدې یونیفورم سره عادت شویو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام خای موږ له خوانزي زړه توري کړي.
پننګرهار کې یو خوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې یو خوونکی هغه په دغه څه جامه ته ودرېږي او هغه په درس ورکوي، نو آیا هغه به منفي اغېز ولري د شاګردانو په ذهنونو باندې چې لوي یې نو موږ هغه جامه باید انتخاب وکړو چې هغه مثبت اغېز وکړي نه منفي اغېز. موږ دلته چې کله پریکړه کېږي باید د خوونکو د زده کوونکو نظریات واغوستل شي، خوونکو له پوښتنې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې لایحه کراوالی تایید کړای. د دې لایحه لمخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړای چې دوی د کمیس او پرتوک په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحه په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحه سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحه موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیا پیاوړی کول، د بې وزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول خودلی دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي، خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت خوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او خوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نری او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډېر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر واده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. امریکا د بارنوی چار وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پختنې لاندې راوستي ویل دي چې د پدغیواد کې د ترګرو ډلو فعالیت ته زمينه برابره کړې ده. مارک روبیو کناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریچ سره پرون په وی څنګه مرکه کوي لیکل چې حکومت تیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري د دغو ډلو لپاره د فعالیت زمينه برابرې. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د ځپلو اداوې کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړې، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارک روبیو کاناډایي امریکایي خبريالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شلمه خبره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
that are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابر وي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړي، خو خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستې دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه د سلواغې په درویستمه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پوری کسان وزل سوی دی. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر روانه فبروري میاست کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي، چې دې ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړی دي.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبه په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولینګ وکړ خو د بیټینګ په لمړیو شلو اورونو کې خونه ځلیدل. په دې اړه نور تفصیل پر راپورک.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لمړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د 100 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټیډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې دریو نورو لوبغاړو هم نیمه سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د 106 لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټولې منډې په 40 اوورونو کې 200 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه وه چې وروستی لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د دې لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خو لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهوره ده، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي، سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطیانې چې په دې لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم وو او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو ده به هم د توپوهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې شهیدی وروسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او دریمه لوبه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست روغتي چارواکي وایي چې په وروستیو درې میاشتو کې په دې ولایت کې د نری رنس یا توبرکلوز 28 مثبت پیښې ثبت شوې دي او ناروغان تر درملنې لاندې نیول شوې دي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
د خوست روغتيایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نری رنس د ناروغۍ د مثبت واقعیتو شمیر لوړ شوی، خو لامل د پیښې ډېرېدل نه بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتيایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نری رنس د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د نری رنس 118 مثبت واقع تشخیص کړي او ناروغان ته درمننې لاندې نیولې دي.
د خلک په دې په ارتباط لږ لږ پوه شوي دي. هرڅه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي، خو دا په دې معنی نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه، خو ټیبي شته مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص ورته دی وشي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته نه ور.
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز همدارنګه د نادرشاکوټ، موساخېلو او خالبسات په روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوې چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کېږي. د نري رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنکسپاټ باندې کوو، سیرپ سپوټم معاینه کوو، نو په یوه ورځ کې درې ټریپه ورکوو، دولس مریضان خلاصوو، دولس مریضان نه زیات موږ نه ورکوو، ویلې علت بیا په جنکسپاټ مشنه باندې بیا بلډ فشار پرسي، بیا اکثره ټیسټونه ایرر نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نري رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلی، او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکزونو ته بوزي درملنه یې اسانه او خدمتونه یې هم وړیا دي. د شمال د سیمې یو اوسیدونکي عبدالله وویل
مو یو عددو زړه بډای دو دغه واجب مندزه مخته یږیزه مالې سخته وټوخېده، یو څه مو لږ مثال سره په والې خو خیر اسنه ما خایه و بل داسې هغه دا چې مونږ خلک جنو بزور کې بلاد نه وي چې څوک شي کنا و ډاکټر ته خامہ خاوتی بزور ترون چې دا هغه کړله چې ماسا دی بولته دی ویته اله چې توسې ټی بی سنټر ته ځون ورته وای چې په واپیږي کریندول ته ان شاء الله ځکه چې رواله يم دای چې قسم چې شي نګړتیا و راشتانه چې خپل واس کی چې څومره واس خدای ورکړی کی.
د ټولنې روغ کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کاز دا اصلا په درې ډوله ده، یو واکسینیشن دی چې بدپالو کې مونږ هغه بي سي جي واکسین ورته ولا کېږي، نخ دا ده چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي، بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي. مریض باید خپل د تبرکلوز ناروغ همیش دپوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکې باید د مریض سره کام شي، او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملی ګرامه اینچ پر کې جی مونږ اطفال ته ورکو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې، یعنی د ناروغ د ټوخي، پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت کولای شي. توبرکلوز یا نری رنز عمدتا سږي اغېزمنوي، خو کولای شي د بدن نور غړي لکه پښتورګي، هډوکي، مغز او پوستکي هم زیانمن کړي.
ارزګان کې تاریخي اثر او سیمې د لمنځه تللو لږ وخت سره مخ دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې تاریخي سیمې د باید ورغول شي تر څو هم تاریخي سیمې ژوندۍ پاتې شي او هم خلکو ته د دې تاریخي سیمو په رغولو سره د کار فرصت برابر شي. نور جزئیات په راپور کې.
دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلي دي او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیش کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دي او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرندا یو تاریخي ابیده چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره خو ټول برخه موږ وینو چې جلسه ویجه دیوالونه ورسې ویجرسه ویجه او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جګم وس مال میږي کوم نشه نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي ته از موږ د ټول ملک د لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابیدات ته وکي نه وایز دا چې د اجتماعي به سي بلکې د سیرانیان لپاره بوم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه بوم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه واځي به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي هغه بیرته موږ ته څوک راژوندې کې د خوجر د خوشحالي خبره ده. دیوالونه و خونی وي دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولې تاسو ویني نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډېر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته،
نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مو دا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوي محمد افضل سید وویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې شوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې دا تاریخي ابد ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابد موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سهار شپږ نیم بجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د غړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف ای او له افغانستان او سنوري ودونو سره د جاپان د نږدې $200 میلیون مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ویبپاڼه د وبیان په خبرولو سره ویلي دي چې د جاپان د $1.9 میلیون مرستې یوه برخه په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړې شي. د اف ای او د بیان له مخې دا مرستې به هغو بزګرانو ته ځانګړې شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د هغو لسو ودونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. پاکستان هغه افغان کډوال ته چې ویزې نه لري مهلت ټاکلی چې د رواني فبروري میاشتې تر 28 نیټې له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو ووځي. پاکستاني بزنس ریکارډر رسنۍ په دې اړه راپور ورکړی، ویلي دي چې د پاکستان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ یا UNHCR ته هم په دې اړه خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د UNHCR وین قیصر خان اپریدي له همدې رسنۍ سره په خبرو کې له دې کبله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي دي چې دا اقدام به د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی د ماشومانو پر زده کړو سمدستي ناوړه اغیزه کړي. بزنس ریکارډر د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې اسلام آباد د دې حکم اجرایي میکانیزمونو تر اوسه نه دی روښانه کړي. د پاکستان حکومت د روان میلادي کال له پیله په ځینو ښارونو بیا په تیره شپه اسلام آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو، ایستلو او د هغو د کورونو د تلاشي هڅې چټکې کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بارک ولارسي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي اغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د وی افغان پیغلی خبرې مو اوریدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پک لغه کېدله، خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پک له خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته انلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی د پارا انټرنیټ ولري، دغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
په پټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کې دې شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندې پاتې شي او پويږي شي کزن له درس سره همدغه سیهر او رسپات شو مانو شاید سی به ورځ مکتبونه واز شي دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اردن کو ل 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خوې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه ځان پاکله وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضور کې ته درس وای انلاین نشو لوسته ما یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دمه کله لیفت کې دمه انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اول زه خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي باور وکړم ما یو ځل کور شروع کړم خو مې درس ویل د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پری خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړم دومره آنلاین کلاسونه سچ راځي زه نه غواړم شرکت وکړم ځکه یو خو زړه مو مات دی بل سهولت نه دی برابر که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت مثلا تھیوري چې وایي عبارت د ښه کیږي مثلا دا ذهن دې لږ بدلیږي مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسي ځکه اوس دا درې څلور کاله چې موږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو سلوټ کله موږ شاته پاتې شو بیرته سرنه هم شروع کولو دا مینټلي موږ ورته آماده نه اوسو خو دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاټ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکړي درس ووایي دا ذهن لږ آماده کیږي سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي ته بل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینې کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورځي سلويشت کې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن د لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ یو موږ به سره زده کړی تر لاسه کوو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلندو ویډیو غانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د وی ورځي درسي مواد به په څلويشت کې فینځه څلويشت کې حتی ځنی وخت په شل کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به مشته د ګروپ د لارې سره شریک سوله دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیرې اړینې بولي د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین بڼه درس وای
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین کې کتابي کې حضوري یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي خو ستاسو هدف چې شي دا ستاسو هدف دا دی چې ته باید زده کړو کنه کاغه آنلاین کې حضوري خو یوازې تاسو زده کړه مهمه ده زه اوس ژبې زده کوم ژبه کې حضوري کې آنلاین دواړه یو رقم دی که په سیم کې که په آنلاین باندې خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري دغه نو یو څه سره ستونزه ده ټلیفون کله چارج ونه لري یا بار کولاړ سي
دغه یو ستونزه ده. نور چې تخپل اغز کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نسره لري، زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپل په یو رادیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټس اپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه مشترا لیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورته اریا نظم دونی ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما تې راستولې په واټس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون له لارې لیک ولوست مزه کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسو اړینې بولئ.
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلې دي او که زموږ اورېدونکي یې بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او تلویزیونونه دې ته کار وکړي او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي هغه دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغه لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زور زیر پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستاسو څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي. نه نو راډیوګانې او تلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیره خیز د کړو کوغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډه شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سوني سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونی چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرستاني لاپسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړ شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هیله وربخې کلبوت ته په حساب وکوي، نو کېدای شي دغه هیله دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي. که زنه له درس سره دغه سهار او رسپات شوم، نو شاید سی ورس انجن لپاره مکتبونه واز شي، دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تي جوړ شي. نو کله ک انلاین زده کړې برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول
کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلی څومره ورته خوشاله وي
رښتیا ده یو خدا ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغوی ټول امکانات په لاره مادیا چولی وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستې ما کنه زه آنلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره دا آنلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزی شي آنلاین پرته لدی نشي دی او چا غږ واورم یا یې څیره وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودنې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نه شم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم مګر نه دغه درس یې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لار باندې اچول او ما هیڅ داسې نه احساس کولای شي زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یې فکر ته دا ورزی چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاته درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري چې تر څو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی مثلا دوی هغه پخا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیل مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی په دې اکله تاسو څه ویل غواړی
زه به یو تجربه تاسو ته وایم د کرونا یادونه تاسو وکړه تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګری د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو د رسنۍ ترمنځ چې دوی وشي کولای شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑا باندې ورکي هغه شاگردان چې نسیت للی مېرمن تبونه خپل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي کله چې په جلال آباد کې ما د یو سروي په شکل باندې بیا یو ریپورت وک د دې خونځیونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي شي ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو نه په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي صحیح اخستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې یو دا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ یو بل مثال داسې وو زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم یوې یوې ویل دې ګروپ لپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو هغوی د کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي استادان دي شاګردان ورته ناست دي اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه تورې نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستری تر لاسه کړو دا ورته ویلی چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلای واځي انلاین کول شو درسونه وخت هغه مستری تر لاسه کړ اسناد راولېګل په ماغه اسناد دوی کول شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس او دغه مستری په تر باندې وشو کولې دا غره جو بل ملګری ز پیژنم د هند له مشهور پانتون ای انلاین مستری تر لاسه کړ او دا واځي دوه مثال نه دی بلکې ک تاسو وګرځئ په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینئ شي هغه انلاین زده کړی کړی دي لیسانس یې خسته یې مستری تر لاسه کړی ان د پی ایچ ڈی په کچه باندې یو څوک پیژنم شي په خور یو پانتون دی د نه هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته نو یې وست نړۍ ډیر اسانه شوی دا او کولای شي خلک زده کړی وکړي زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر اړتیا ده انلاین زده کړو ته لري نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو نمبرسته وغواړي یا چا سره سیر ارتباط درې زده کړې لاندې لاغوي استفاده وکړي مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره د ژورنالیزم لپاره د ټولنیز نور علوم لپاره ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پات رسیږي نو دا یو ډېر غوړه لار ده چې دوی له دې برخې زده کړو کې
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12م ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و باندې کړې دي زده کړې د رادیو لارې هم ښه نتیجه لري دوی وایي چې د رادیو لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي افغان خبريال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهر چې دی هغه چټک څو دی او د شمیرېم تقریبا تر ډېره پوری ډېری سي وی دي چې دا ولایت هم غزیدل دي ځینې کسان بیا د رادیو غان لالارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د شونځي او زده کړې په نوم منځیر پروګرامونه دي چې هغه پیل سي وی دي چې د افغانستان په لوس ولایتونو کې وستا پروګرام پیل دی دغه د پارکتابونو چاپیږي خلکو لوسوري دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند کندهار اوروزګان دغه سي جلال آباد مزار شریف کابل فرا او هرات سني ولایتونو کې اوس دغه پروګرام په لسو دي چاغه کې انجونی د انګریزي ژبه زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي او د دوی څخه انلاین ازموینه مخسته کیږي د کورنۍ هم ډيري خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي کله پروګرامونه له نورم زیات سي د ډیر شي تر څو پرې چې د شو منځيو دروازې د جنو پر مخلاصيږي دا انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیلابل نظرونه لري ځینی وایي چې لدین اغز نکېږي لکه څنګه چې په کار ده ځینی بیا دا ډېر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسائل ډیر ځات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو زخوس کول سي اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغله چې د شونځو دروازې د انجونو پر مخ تړل سي نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او لاغې نه به یو څه زده کوي تاسو وګورئ چې د کرونا با پر محل باندې په امریکا اروپا او یو شمېر نور افریقایي او سیهی ودونو کې اته ان په افغانستان کې هم پونتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز وسره ترڅنګ دولتي کارونه ټول انلاین تر سره کېدل او یا بم د کورونه لارې د پر مخړل کېدل او دا بهیر دوه کال دوام وکړ چې دا غي سره ورسته لوسم په اروپا او ځینې نور ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالي او خلک د دې لپاره ماده سول چې دغه لوس هم د دې لارې زده کړو وکړي کته سی وګړو دلته په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې دکتورا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې جوړې نس کولې تلولار سي هغه د لارې دوی ان آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نه وای دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نه وای دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ دغه د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي مواد باندې ځان پوکول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس دوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې لا دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکی هم دوی نیولای شي کچری پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای شي اړیکه ونځي خپل پښتنه مطرح کی کچری په کتاب نه پوهیږي نور هغه ښوونکي دوی ته پاره جواب ورکړي ترڅو د رادیو لاري خلک دغه سی څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولیکته آنلاین زګړې کوي نور برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخه باندې هغه سنبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزینو اپونو څخه ته استفاده وکي او رس داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او تبه یو آرام ځای کښینی او دغه د پاره برق ته پاره ډیر اړتیاسته خول رادیو تاسې یو څه د چي ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته چې تاسې د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او د زده کړې الته استاد یو ساعت هغه د پاره درس ورکي او مکمل دوی الته د هرڅه ګوري کتاب کې او هغه هلی کچیر نه پویدل بیا دوی هر اونې د ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له سازمان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین دینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندي یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسي نه لري تر هغه ټول شداده چې دوی رادیو واوري د رادیو لار دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت پکله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نسي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کینی نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګیږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي ارټرپیکل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هر اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي او واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت تر سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو سم کښینې ولاړ سي او بېرته بیا راسي. ډېر وخت ته په دې باندې مصرفېږي. آنلاین داسې چې ته یوازې خپل کور کې کښینې، د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په اخره ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوي لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي؟ څه ورته وایې؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازینی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لاندې شي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه پونتونونو سره لینکونه درته درکوي د هغې د لارې استفاده وکړه د هغوی سره اړیکې ونیسه ځوانان دې د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس وي هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوندې شوي.
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گزر ارکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوری دلی نشم سات رہنو لبی یاد گیش کی ہمی ولی نشم زہم دہم لذات زہم دل قامت